د وحدت او ملي جنبش ګوندونو پر روان انتخاباتو کې ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په بادغیس کې په پوځي عملیاتو کې د 100 طالبانو او 9 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. سو دا غرض په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې واوري. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکا په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا نسی منلی، او د پاکستان پوځ وایي د سوات تر ټولو لوی شهر منګورې له وسلو له طالبانو څخه نیولې ده. بشپړ خبر ناوړی. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو ترمنځ د غشتلو ائتلافونو د جوړولو لپاره سیالي ورځ تر بلې زور اخلي. د افغانستان د وحدت او ملي جنبش ګوندونو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې به ولسمشر حامد کرزي څخه ملاتړ وکړي. د وحدت ګوند د سیاسي کمیټې مشر محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوی نن د وحدت او جنبش ملي ګوندونو ترمنځ په یو ګډه غونډه کې کړې. له بل لوري ملي جبهه هم اوس مهال د خپل کاندید لپاره د غشتل ملاتړ د جلبولو په هڅو بوخته ده. د دې جبهې وایند فاضل څنګه چارکی وایي چې پر روانو انتخاباتو کې ولسمشر حامد کرزي څخه د وحدت او ملي جنبش ګوندونو ملاتړ به د دوی پر روحي کومه اغیزه ونه کړي. په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ د نویو ائتلافونو د جوړېدو بهیر په داسې حال کې روان دی چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین ته یوازې 12 ورځې پاتې دي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو کاندیدانو ته لارښوونه کړې چې له وخت څخه مخکې دي کمپاین نه کوي. په بادغیس ولایت کې تر 150 زیات وسلوال وژل شوي او 12 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي افغان او نړیوال ځواکونه د جمعې په ورځ د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې د دولت 150 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 تنه نور ژوندي نیول شوي، چې د اعلامیه په حواله په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. اعلامیه ذاتوي په عملیاتو کې زیاتې وسلې او مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي، او د ملي اردو نه ترتیر هم وجل سوی او څلور نور ورک او 15 ټپیان دي. په دې اړه د دولت کوم مخالف لوري تر اوسه تفسیر نه کړی. اخو د کورنی چار وزارت وایي پرون یې په فرا ولایت کې د یو برید مخنیوي کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې یو شمیر وسلوالو غشتل فرا شهر ته نږدې په غنګان کلی کې پر دولتي پوسټو بریدونه وکړي، چې د پولیسو په نشته کې د دولت شپږ تنه مخالفین وژل سوي او 12 سره نور ټپیان دي. په اعلامیه کې د پولیسو او ملکیانو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي، او د دولت کوم مخالف لوري هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال د هغوی د یو قومندان په ګډون وژل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې له وړمې ورځ راهیسې د بهرنیو ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې 15 تنه وسلوال د هغوی د یو قومندان په ګډون وژل شوي. د کورنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې وایي په دغو عملیاتو کې نږدې اویا حلقې، ډول ډول ماینونه او 140 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. په اعلامیه کې د ملي اردو د دوو سرتیرو د ټپیانېدو خبر هم ورکړل شوی، او ادعا شوی چې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. قاري صف چې وسلواله طالبانو ویند بولی ادا کوي چې په دې نشته کې 22 تنه بهرنی عسكر وژلي، چې د هلمند چارواکي دغه اداره د وی قاری صف ویلي دي په نشته کې یو وسلواله طالب وژل سوی او بل ټپی دی. د کندز د والی روغتیي حالت شو وګڼل سو. د والی وین محبوب الله سیدی په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي د کندز والی انجنیر محمد عمر شنن سهار اته بجې له تخار څخه کندز روانو، د یو شخصي ومن په چاودنه کې ټپي سو. نو موري د دې پیښه په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل والی پر سر زخمی سوی چې حالت یې د اندېښنې وړ نه دی، او اوس یې د تخار ولایت په یو روغتون کې تداوی روانه ده. د افغانستان ځین مهم خبرونه هم دومره ول. سیمایز او نړیوال خبرونه له صالحې سخزي خلقي څخه خبري خو تر لند ځند ورسته.
د پاکستان پوځ وایي چې د سوات تر ټولو لوی ښار منګوره یې له طالبانو څخه بیرته ونیوه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهرعباس د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته نن وویل چې پوځ اوس په ټولې منګورې باندې واک ټینګ کړی، خو سربیره پر دې هم ویل کېږي چې پوځونو سیمو کې کوچنۍ ډلې له امنیتي قواو سره مقاومت کوي. د پاکستان پوځ له یوې میاشتې راهیسې په سوات او ګاونډیو سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځو سیمو باندې کنټرول درلود. د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړل چې متحد ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په جمعه کې د بم په ایښودلو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند جان سلیوان ازادۍ راډیو ته وویل چې واشنگټن د بریټ سخت غندي. د ایران یو ولایتي چارواکي جلال سیاح پر امریکا تور پورې کړ چې هو کسانو ته پیسې ورکړې وې چې په زاهدان کې په جمعه کې د پنجشنبې په ورځ په چاودنه کې لاس درلود. په دې چاودنه کې تر 100 ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې ایران نن درې تنه په زاهدان کې د پنجشنبې د ورځې د چاودنې په تور په دار وځړول. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړ چې دغه درې تنه د هغه جمعه څنګ ته په دار وځړول شول چې دوی ورځې مخکې پکې چاودنه وشوه. د چاودنې شل تنه ووژل او پلسکونه نورې ټپیان کړل. د سیستان، بلوچستان د ولایت چارواکو او د تهران د جمعې د لمانځه امام د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د زاهدان په چاودنه کې لاس درلود. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روانه اونۍ به په مصر کې وینا وکړي چې هدف یې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د سم تصور وړاندې کول دي. باراک اوباما وویل دی غواړي په نړۍ کې مسلمانانو ته روښانه کړي چې امریکا غواړي له دوی سره نږدې اړیکې ولري او په امریکا کې د مسلمانانو د برخې اخیستنې مسله هم وڅېړي. د امریکا ولسمشر همداراز څرګنده کړه چې دی به د منځني ختیځ د سولې پر مسلې او په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر مسلې خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسي محصلینو د نیولو په برخه کې وضاحت غوښته ده. تېره اونۍ تر دېرشو ډېر محصلان چې د روسانو په ګډون د 500 نورو هیوادونو دي په مصر کې توقیف شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې د اظهر پوهنتون لیلې ته د مصر خاص ځواکونه ورننوتي دي او دا کسان یې نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې د روسانو تر څنګ د بریتانیا، ډنمارک، فرانسې، تاجکستان او ازبکستان محصلان هم نیول شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي امریکا به په اټومي وسلو سمباله شمالي کوریا ونه مني. ګیټس دا څرګندونې نن په سنگاپور کې د آسیا د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړې. ټاکل شوې ده چې ګیټس تر دې وروسته د جاپان او جنوبي کوریا د دفاع له وزیرانو سره وګوري چې د ګوښه شوي هیواد شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. شمالي کوریا دا اونۍ خپل اټومي پروګرام وازمایه. د بشري حقونو یوې ډلې د سریلانکا په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د شمیر په هکله د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې چې په روانه میاشت کې د دغه هیواد په شمال کې د تمیل پرانګانو له ډلې سره د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پیسیفیک څانګې مشر سام ظریفي وویل ملګري ملتونه باید ډېر زر د هغو وژل شویو ملکیانو تخمیني شمیر په ډاګه کړي چې په سریلانکا کې په دې وروستیو اونیو کې د دواړو خواوو په نښتو کې وژل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل ډله وروسته له هغه د غوښتنه کوي چې د لندن چاپ بریټانوي ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په محرمانه راپور کې ویل شوي چې د سریلانکا د پوځ لخوا له 20,000 څخه زیات ملکیان وژل شوي دي. د سریلانکا حکومت د ټایمز ورځپاڼې دغه رپورټ رد کړی دی. او وروسته خبر ده چې روسي پولیس یو 15 کلن انجلۍ پیدا کړې چې 15 کاله یې په یوې کوټې کې له حیواناتو سره یو ځای تیر کړی دی. دغه کوچنۍ انجلۍ چې د سایبیریا په چیتا ښار کې اوسېدله په روسي ژبه نشي غږېدله. د راپورونو پر اساس هغه مهال چې پولیسو دغه انجلۍ تر څارنې لاندې ونیوله د هغې کړه وړه لکه د سپي په څیر ول. د دغې ماشومې مور وایي چې میړه یې د دې له اجازې پرته خپله لور په یوې کوټې کې بندوله خو د کوچنۍ پلار انجلۍ وایي چې خوښ یې دې کار ته اړیسته. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود باز هم شما را با یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز رادیو آزادی، در این برنامه در رابطه با مشکلات تجار افغانستان خصوصا در زمینه واردات و صادرات کالا صحبت میکنیم. مهمانای برنامه ما هستند آقای روح الله احمدزی، مسئول روابط عامه و توسعه اداره انکشاف صادرات افغانستان، حاجی ظاهر، رئیس شرکت ظاهر نجیب لیمیتد، و حاجی عظیم، وکیل قالین فروشان افغانستان. شما شنوندگان عزیز هم میتونین که به این برنامه ما با استدیوی رادیو آزادی تماس گرفته در این برنامه ما سهم بگیرین، نظرها و پرسشایتان با مهمانا و سایر شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارین.
نو اوس به راشودی اوریدونکو هغه پوښتنو ته چې تر خبرونو مخکې د ټلیفون له لارې وکړي. باوري صاحب چې له هلمند څخه ټلیفون کړی و ویل چې د ناټو کاروانونه کله ناکله سبب کیږي چې د تجارو مالونه په سړک کې پاتې شي او حتی یو ورځ پاتې شي، خصوصا که میوه دوی وایي نو خو خرابیږي. بلې دوی اشاره وکړه چې د میوو ځینې باغونه وایي وهل شوي دي. دوی له لوري د څومره د افغانستان د میوو صادرات او تولیدات ته څومره ضرر رسولې دي. د اټک صاحب پښتنه دا و چې دوی خاطر داسې شک درلود چې ایران او پاکستان باید لاس سره یو کړی دی چې د افغانستان صنعت او تجارت وده ونه کړي. دوی د هرات مثال ورکړو، د هرات په باره کې موږ هم څو ولې راپورونه خپره کړي دي. نو نورې پښتنې هم وي خو د دې لپاره چې سره یې نکو. احمدزی صاحب تاسې دوی ته ځوابونه وایست، مهرباني وکړئ.
مننه د باوري صاحب په جواب کې پلان د توګه ویلې سم چې دغه د تورخم کې چې مخکې ما د کړل چې صادراتي ګمرک جوړ شو عین استونزه پم د چې کې مو تقریبا موټر به کده ناتو د ځواکونو لخوانه نه درېدل خو د صد اداري مراحل ډیر زندنی کارونه به د دې بایس ول چې یو موټر به تقریبا 2-3 ساعته ودرېد او په غو کې به تازه میوه بار و هغه به خوساکې دوته نزدې کېدل دغه مسله ډیره جدي تعقیب سول او بالاخره د مالی محترم وزارت اغلته یو ګمرک جوړ کړ چې اوس دغه مسله حل ده را به شو دغه کندهار ته زه هم که چې سفر مې وکړ کندهار ته او د هوایي ډګر نه چې د ښار په لورې روان وم ما کتل چې د ائتلاف ځواکونو موټرونه چې په لارې به تېرېدل نو دغه د عامه وګړو یا د دولتي چارواکو موټرونه به ځای په ځای ودرېدل او دوی به تر څو چې تېرېدل دوی به همدغه توقف ته دوام ورکوه که دا تازه می وو موټر امده حالت کې مخامخ کېږي بلا شک چې د باوري صاحب سره زه همغږی یم یا همغږی یم چې دغه ستونزه بالکل د دې بایس کېدای شي چې د میوې کیفیت د سوال لاندې راوړي خو بیا هم ویلی شم چې دلته څو لارې موجودې دي چې همغه د سیمه ییزو چارواکو لخوا نه یا د والي صاحب لخوا نه کېدای شي چې دوی ورته وړاندیز وکړي سوداګر د اتاق تجارت ته یا زموږ ادارې ته په همغه جي کې سیمه کې او یا له خیره دغه کانفرنس ته چې دوی دغه ستونزه په جدي شکل راوړي چې کېدای شي چې د ائتلاف ځواکونو هغه لاره چې دوی تګ راتګ کوي د سوداګرو د لارې څخه جلا شي او یا یوه بله د حل لاره ورته پیدا شي او د بمبرۍ له امله نه چې چیرته دغه هلمند کې خصوصا زموږ ډېر ښې میوې هلته تولیدات لرو زه بیا هم د مسلې کې زه اندېښمن یم او فکر کوم چې بې له شکه د افغانستان زراعتي توکو ته ډېره زیاته پیمانه بندي ضرر رسول کېږي او هیله ده چې دغه امنیتي ستونزې به ډېر زر په دغه سهیل لویدیځو هیوادونو کې ولایتونو کې حل شي د امیر خان ورور هغه ستونزه چې دوی ویلې چې د پاکستان لخوا یا د ایران لخوا نه ګوکې ډمپینګ سیاست یا هغه څه چې دوی یاد کړل د ډمپینګ وایي چې هغه مشابه اجناس چې افغانستان کې په ښه کیفیت باندې تولیدېږي هغوی بیرته په ټیټه نرخ باندې هماغه اجناس په ښه کیفیت څخه سره په صادرۍ افغانستان ته او زموږ کورني تولیدات ته ضربه رسوي یا ورشکست کوي دغه مسله واقعا په تیرو کلونو کې جدي ستونزه وه او د هرات ولایت ځینې فابریکې حتی له فعالیتونه یې په ټپه ودرېدل خو بیا خوشبختانه د مالي وزارت د هغه حمایوي سیاست له طریقه او دا ډول د سوداګرۍ او صنایع وزارت لخوا نه ځینې اقدامات وشول چې هغه بازارچی یا هغه وړکی بازارونه چې د ایران لخوا نه د سرحدونو کې جوړ شوی او هغه وتړل شوی او اوس دغه ستونزه حل ده زموږ هیله ده چې نور هم دغه افغاني تولیدات ته موږ حمایوي یا ملاتړیز سیاستونه غوره کړو او دا یو ستونزه وه خو اوس فکر نه کوم چې چیرته دغه مسلې سره څوک متوجه یا مخامخ وي ایو بل مسله چې یاد شوه د پاکستان د خوانه د افغاني غلیو د اخیستلو یا د صدرولو د غه هیواد په نوم باندې دغه برخه واقعا چې اوږد مهاله ستونزه ده یعنی په دې معنی چې زمونږ دغه د غلیو صنعتکاران ټول هلته کډن سوي دي او تقریبا هملته وسیږي په پاکستان کې او پاکستان هغه لازم اسانتۍ ورته چمتو کړي دي او دوی اته ساتي ځان سره دوی ته وړاندیز کوي چې راسي ته تر طبیعت پرې موریدلې چې دوی ته طبیعت ورکړي د افغان پاکستان اما زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دلته یعنی قرار په ځای نه دی ناست او دغه ابتدایي اقدامات چې دوی کړی دي دغه تیرو دریو کلونو کې دا خري چې زمونږ اراده ده چې بل اخره دغه سوداګر قرار قرار افغانستان ته بیرته راو بولو یو مسله خدا به چې دوی امیش ویلی سې زمکه نه لرو یا د استوګنې ځایونه نه لرو دا قرار قرار نه نګهار نه شروع ده نو قرار نور ولایتونو ته هم دا پروسه غزول کیږي او حکومت په دې باور دی چې زمکه دوی ته په اختیار کې ورکی او نور لازم اسانتیاوې د نړیوالې ټولنې لخوا ورته چمتو کی بل دا خبره چې د ترانسپورت مسله ده ترانسپورت مسلې باندې فکر کوم نړیوالو کارګو سره په دې نږدې راتلونکي کې به ځینې ناستې کیږي چې نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته راشي او لدې جنې په ډیر ارزان نرخ باندې چې سوداګر ته د امکاناتو وړ وي یعنی د منلو وړ وي دوی سره قراردادونه لاسلیک کی او دغه پروسه باندې یو څه کار سمای ده اما بیا هم ویلی شم چې ان شاء الله دغه سکل به دغه پروسه کې هم ځنګړي اقدامات وسی د ترانزیت په برخه کې چې له هوایی طریقې موږ صادرات لرو او بل مسله چې د فابریکو جوړول و چې افغاني محصولات ته په افغانستان کې دننه فابریکې جوړې سي او دوی دغه د زنجیري ارزښت باندې کار وسی چې افغانستان کې هم تولید سي هم پروسس او بسته‌بندي او بلخره صادرات ته چمتو سي نه دا چې موږ ویوي په ابتدایي شکل باندې صادرو او پاکستان او
پاکستان جوستری جوړی یا نور محصولات سره یو ځای کوي او بل اخره صادری یا خپل مصرفي. بلا شک چې د افغانستان کاروندګرو ته او همدا ډول صنعتکارانو ته به دا یو عمده تشویقي مسله چې پانګونه په دغو سکتورونو کې راشي. تاسو د معلوماتو له خاطر ویل شم چې سوداګر خپل ګټې دوی خپل لټي، یعنی که پانګوال دي که هغه سوداګر چې غواړي افغانستان کې کار وکړي. د مخابراتو سکتور چې وګورئ، د رسنیو برخه چې وګورئ، د هوایی شرکتونو یا هغه ساختماني شرکتونو چې په افغانستان کې راغلي دي په دا تېرو کلونو کې پانګونې کړي، د دوی لپاره د امنیت مسله غټ ګواښ نه ده. یعنی دا دوی نه وایي چې موږ امنیت ستونزه لرو یا نه لرو، که لري هم راغلي دي، هغه د افغانستان کې حضور پیدا کړی او ګټې هم لري. زه نه پوهیږم چې کله موږ چې نړیوالو ټولنو سره ناستې ولاړې لرو او یا هم له باندنیو هیوادونو ته ځو، ځینې سفرونه لرو، کله چې د پانګونې مسله په زراعت کې یا کرهنیزې برخه کې او یا د صنعت په برخه کې موږ مطرح کوو، نو سوداګر وایي چې دې برخو کې د امنیتي ستونزې دي یا داسې مسایل یادوي. زه په دې باور یم چې که دوی سهولتونه غواړي، حکومت ورته چمتو ده، ځمکه ورکوي، قوانین ورته جوړ دي او هغه څه چې د دوی ضرورت وړ وي، بدون شکه چې نورو سکتورونو ته لکه څنګه مې چې یاد کړل چې جوړ شوي دي، دوی ته هم امکانات شته. خو بیا هم زه ویلی شم چې موږ په جبر نسو منلی پی باندې چې تاسو راسئ فابریکې جوړې کړئ. حکومت خو د اساسي قانون له مخې نه د اقتصاد بازار د اصولو سره سم نسي کولی چې تشبثاتو کې لاسوهنه وکړي. دا سکتور خصوصي ده چې دوی باید راشي دلته پانګونې وکړي. اما بیا هم وایم چې دا دوی خپله اختیار ده او خپله.
اما آقای احمدی، شما خوب مسئله اشاره کردین، گفتین که در برخی از بخش ها، خصوصا در بخش ارتباطات، مثلا رسانه ها و شرکت های هوایی، مثلا پیشرفت های صورت گرفته و سرمایه گذاری هایی شده، اما وقتی که زمانی که مسئله با سایر سرمایه گذارا در خارج مطرح میشه، اونا مشکل امنیت مطرح میکنن، در حالی که این شرکت ها با وجود ای که اگر مشکل امنیتی باشه به همه است. اما یک مسئله دیگه ایست که در حالی که تولیداتی که در داخل افغانستان است و چیزی که تولید میشه و جایی که در عرصه‌ای که سرمایه گذاری شده، در او بخش اما صادرات از او کاهش پیدا میکنه، پس چطور یک سرمایه گذار و یا یک تاجر میتونه که بدلگرمی بیایه در مثلا در افغانستان؟ قالین افغانستان یکی از تولیدات عمده افغانستان است که در تمام جهان تقریبا مشهور است، یعنی آدم از این کار کرده نمیتونه. اما ما میبینیم که قالین افغانستان کاهش پیدا میکنه و یایی که به نام یک کشور دیگه صادر میشه، به نام یک کشور همسایه صادر میشه و دلیل اینست که راه ترانزیت نداره افغانستان. من میخواستم از آقای عظیم، وکیل قالین فروشه افغانستان، پرسم که در رابطه به پاسخی که شما به خاطر حل مشکلات از اونا ارائه کردین، میخواستم از اونا پرسم که آقای عظیم، شما تا چه حد از این اقداماتی که حکومت افغانستان به خاطر حل مشکلات قالین فروشه افغانستان کرده راضی هستین؟
قبلا بر شما گفتم که 30 سال جنگ، یعنی یک سلسله مشکلات بر عرصه همه چیز گذاشته، هم در قسمت صادرات قالین. البته قالین دولت بسیار اقدامات نیک کردن، مثلا نمیال یک چی هست، یک نمایشگاه در اندونزیا، یک نمایشگاه فرهنگی است که از تجار قالین خواهش کردن که شما هم در اون نمایشگاه شرکت کنید. قبلا چند روز پیشتر یک نمایشگاه بود در دبی. مطلب هویت افغانستان همین قالین‌های افغانی در اونجا نشان میده که این قالین‌ها از افغانستان هستند. همین نمایشگاه‌ها البته ای از طریق وزارت تجارت و صنایع افغانستانی راه اندازی شده و همچنان این کسایی که دیگه مال رایی میکنن، صادرات میکنن، یعنی کوشش میکنن همین دولت، یعنی به او اندازه که چی ما تقاضا داریم او نشده، اما چیز کار کردن. مثلا در نمایشگاه، در هتل سرینا نمایشگاه دایر کردن، در چین دایر کردن، در هندوستان دایر شده نمایشگاه قالین، تاجرا رفتن قالین بودن، یعنی هویت افغانستان
هم چون شام داد که برگزاری این نمایشگاه در رشد یا فروش تولیدات قالین افغانستان کمک کرده آقای عظیم؟
یعنی با حدودی که ما تقاضا داشتیم نشده، اما باز هم یعنی تاجر ما دستاور داشته، قراردادها صورت گرفته. مثلا در میرو وقتای نزدیک خود اندونزیا بر ما گندم میده، ما مقابلش قالین میدیم، یا یک امتی او را ما میگیریم در مقابلش امتی قالین ما میدیم برشان. ای طور چی نشده که ما بگوییم که صرف بر ما مشکل ترانزیتی است، نبود بانک است که بر ما بانک کمک کنه، تاجر ما را کمک بکنه، تاجر ما را قرضه بده، قرضای بدون تکتانه، قرضای بده که ما را پشوانی ما را قوی شود، ما بتانیم صادرات خود در اروپا، امریکا، در کل دنیا صادرات بکنیم از طریق افغانستان. حال ما اگر صادر میکنیم مال ما میره پاکستان، اوجه ششت میشه، قیچی اوجه میشه.
بله.
از آدرس پاکستان میره در خارج میره. قالین ما هویت افغانی خود از دست میده اوجه که رفته. ما یک فابریکه کلان نداریم، مثلا یک فابریکه در وقتهای نزدیک در 29 حمل در جلال آباد تأسیس که خود وزیر صاحب هم در اون شرکت کرده بودن، یعنی در حدود 300 متر قالین، یعنی تکافو نمیکنه در روز 300 متر قالین یک مملکت و قیچی و ششت کنه و پروسس کنه و صادرات بکنه. اینی مشکل است.
بله دیر من احمد صاحب یو پشتنه بله چی دی اتک صاحب له پشتنه سره ارتباط لري دی اجی صاحب ازیم خبری هم تقریبا هم داسی دی چی په داسی یو هیواد کی چی هلته برق نوی بسی فابریکه او کارخانه نوی چی ازیم صاحب ورته اشاره کوي هم دراز دولت مغز قوی نیوی چه سوداگر و تا و پانگاچون که تا قرضی ورکی یا ملاتر ورکی لکه پا پاکستان و ایران که چه چوک صادرات که وی دولت یو فیصدی دوی تا اضافه پیسی ورکی وی دیده لپر سا اثار وی دوی هیوات وارده وی پا دستی وی هیوات که هم تصیبه هم دیده دفاع که وی چه نه آزاد بازار سیستم شده و باید رقابت وی که زموش افغان سوداگر را و پانگاون که یا سنتگر لپاکستانی سنتگر و تاجر او یا له ایرانی سره تاسو به هم فکر کوئ چې هم دا سیستم بهتره دی او کنه فکر کوئ چې په دې برخه کې ځینې اصلاحات ته ضرورت دی چې افغان سوداګر او صنعتګر او پنګاچون کې په پښو ودرې شي.
وګورئ یو مسله چې زه فکر کوم چې موږ هم د هغه ادارې په حیث کار کوو چې د صادراتو څخه ملاتړ کوو او ډېرې نږدې اړیکې له همدغو سوداګرو سره لرو او دوی وقتا فوقتا زموږ ادارې ته راځي. ستونزه بالکل زمګه هغه چې خبره په ذهن کې مده سي لایادم سوي دي چې دا ستونزه په کوم شکل باندې دوی لري او کوم برخو کې لري، څومره لاند محالي دي څومره اوږد محالي دي. یو مسله چې د هر هیواد به د کې هر حکومت به د کې دند لري چې خپل د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا یا د ودې لپاره به دوی ځانګړي یا لازم تدابیر نیسي. ځینې برخې دي چې لکه څنګه تاسو ته مثال درکولای سم، یو الوتکه چې کله له هوایي ډګر څخه خوځښت کوي دا اوله برګیری کوي، وروسته له برګیری نه دا دغه عادي خط نه خپل وزي تر رنوی پر ځان رسي، رنوی ته بل اخره لاړ شي، ځان برابر کیو الوتنه باندې حرکت کوي او بل اخره الوزي. دغه پروسه یو څه وخت غواړي. بیا مېمه چې اته کله د هغه جنگ زپل هیواد ته چې درس کولو کې دا مطلق وران سو او حتی خپل هغه اساسی بنسټونه له لاسه ورکړل، دا به ډیره عمده مسله وي. اوس که داسې فکر وکړو چې مونږ وایو چې
فکر وکړو چې همدغه ابتدا کې باید همدغه کار وشي، ځکه چې دوی به په پښو ودرېدل بیا به شاید ډېر ستاسو حمایت ته ضرورت ونه لري. فکر نه کوئ چې په دې پیل کې دوی ته دا پکار حمایت پکار دی؟
بله، دغه حمایت چې دوی غواړي چې مثال دوی ویلي چې د ترانزیت په برخه کې یا قرضه یا نور مسایل ابو وینې ما مخکې بیا هم یاد کړل چې افغانستان یو وچه کې پروت هیواد دی، د شک نشته چې ستونزو سره به مخامخ وي او ګاونډي هیوادونه به خپل هغه سیاسي لیدلوري کې اقتصادي برخو ته هم دوی کتنه کوي او دوی باتمن زوروي. خو بیا هم چون موږ اوس د ځینو نړیوالو سازمانونو لکه سارک، لکه خیر د نړیوال سازمان یا دبلیو ټی او یا د نورو سیمه ایزو اقتصادي همکاریو سازمانونو عضویت ترلاسه کوو، دوی به انشاءالله دا سوداګر په دې اوږدمهاله پروسه کې ونه ځوروي. بیا مهمه چې که چیرته د ترانزیت مسله وي، دا به انشاءالله پاکستان سره حل کیږي او یو څو کلونو کې به له ایران سره حل کیږي. که د قرضو مسله وه یا دیگه، زه فکر کوم چې د ټیټې ټکټانې باندې قرضه ځینې وړکي بانکونه شته چې همدوس منځنیو وړکو متشبسینو ته دوی قرضې ورکوي، لکه آریان بانک د ایران هیواد.
احمد صاحب، زما پوښتنه دقیق همدې ته اشاره میوه. ځینې سوداګر دا وایي مثلا که موږ یو فابریکه په افغانستان کې د غوړیو د تولید جوړو، نو که زموږ تولید دومره وي چې په افغانستان کې کفایت کوي، نو تاسو لطفا د ایران او د پاکستان څخه غوړي م پرېږدي چې وارد شي، او یا که وارد شي نو مالیه پی ډېره لوړه وټاکئ چې خلک ترجیح ورکړي خپل تولید ته، یا همداسې غوړي. یو مثال په هره برخه کې هم دوی هم دغه غوښتنه لري.
وینې باوجود چې دغه مسایل چې زمونږ سوداګر او ترې دوی یعنی تشویش لري یا اندیښنه چې دوی لري مونږ هم د یو حکومت د چارواکو په حیث او اتا کویم چې د یو افغان په حیث دا دوی سره مونږ هم نوایو. یو هغه ډیره عمده مسله ده چې دوی هغه تولید باید هغه سطح ته لکه تاسو اشاره وکړه چې ورسیږي چې بالاخره د مستهلکینو ضرورت مرفوع کی او وروسته لغه مونږ دوی ته بازار موندنه وکړو خارج بندنې هیوادونو ته صادرات وکړو. دا مسله چې دوی دغه محصولات اوله د مستهلکینو هغه وکړي او بل کیفیت خوي. بل خبر دا ده چې کچیرته مونږ وغواړو چې دوی دغه محصولات لپاره مونږ د بندنې هیوادونو په مشابه واجناسو باندې تعرفه لوړوي سو د اساس د بازار اقتصاد له اساسات سره خو مونږ به له شک چې مشکلات پیدا کوو. خو که بیا هم فکر وکړو د افغانستان حکومت برخلاف دغه اساسات هم کار کړی ده. د کوکاکولا په هرات کې فابریکا لمدغه مسلې سره مخامخ وو او د ایران لخوانه دغه اجناس راوړېدل او دغه فابریکا نږدې تړلو ته آماده شوی و. اما بیا هم د مالی محترم وزارت په همدغه کوکاکولا باندې مشخصا تعرفه لوړ ویوړل او بیرته دغه فابریکا په خو ودرېدله. بیا هم وایم چې دولت په هر حالت کې حاضر دی چې د افغانستان د تولیداتو لپاره هغه لازمه اسانتیاوی او ملاتړونه را چمتو کی. خو کلکټ ځان فکر ازي دغه کې به سوداګر لمنګ سره تبن دوی به مشکل لري. دوی به وای چې موږ وخت نه درو چې تاسو کارونه لپاره موږ تاسو سره هم نامه ووسو. اما بیا هم زوایم چې قرار قرار اوس څه کال د تیر کال کته سو لمانه پختنه کړې وای چې ترانزیت کې تاسو څه کوي موږ به شاید ویلې چې راتلونکي کې څه کال خوشبخت نه تاسو ته ویل شم چې مسوده جوړه شوې ده د افغانستان دولت لخوا نه وړاندې شوې ده پاکستان حکومت ته او دغه ترانزیتي مسله به د افغانستان ان شاء الله حل کیږي. په همدې ډول زه فکر کوم دغه د ستون زو د اداري فساد مسله چې ډیر سوداګر ترې په هر چیرته رسنوي ته بدوی غږیدل یا په کانفرنسونو کې بدوی خپل نیوکی اوچته ویلې دغه مسله دغه د نن سبا موږ ورته یو مرکز جوړ کړی چې ان شاء الله لوړپوري چارواکي پکې دخیل دی اسانتیاو برامسکی چې سوداګر پس لدی ونه زبرول شي. په همدې ډول باندې فکر کوم چې په نورو برخو کې لکه د فابریکو د جوړولو د پروسسو د بسبنۍ په برخه کې د غنړیوال کرهنیز نندتونونو چې جوړ شوې دي دوی وسو کولای چې د ایتالیا هیواد لخوانه د هندستان لخوانه ځینې فابریکې را جوړ شي. کرال کرا تیر کال منې د افغانستان په سرکونو کې په پرتیو او چا خبره د یو شعار د رسنوي لخوانه ویل سی وو چې د افغانستان منې د شلغم په نرخ دغه مسلې باندې مونږ جدي پاملرنه وکړل او سکه له خوشبختانه مونږ د فابریکاتو په جوړولو کې څو وړاندیزونه درو د څو هیوادونو لخوانه چې دوی غوړي چې جوسو فابریکې جوړی کی. بیا هم زوایم چې کچیرته د سه منفی خواته مونږ فکر وکړو ستونزې شته بلا شکه چې شته. خو که راشو لکه څنګه چې حدیث مخکې ویل چې ابتدایي حرکات شوي ابتدایي اقدامات شوي دي او موږ هم په دې باوري یو چې باید ډیر موږ وڅو وکړو. افغانستان د تولیداتو پر بنسټ یو اقتصاد ته ضرورت لري. بلا شکه چې اوس موږ وارداتو انډول ډیر زیات ده او صادراتو کچه هم تقریبا منفي ده. 95% کې واردات لرو او 15% کې موږ صادرات لرو. خو دغه پروسه به بلا شکه چې هغه جنگ ځپلې هیواد چې موږ همیشه ده او هغه مقوله باید لایدونه بسو.
تشکر آقای مزه شنونده روی خط داریم پیش ازی که ما کدام سوال داشته باشیم. بله بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه موزه خدای په خلاف خبرونه کوم شته نه ګوره تلیفون ما کاټو
نه ولې به کاټ کو تاسو د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ
چې دای څه سره یو وزارت کول کا نو تلیفون ما کاټو وي دغه د ایران لندن یو چې رسیدې د پاکستان د مارکیټونو څخه دي دا چې یو ګانټ تیر څلته د نیلام څخه تیریږي یو ورځ وو شاته کیږي نو تاسو ولې وایئ چې دا کاروانونه چې دي انګریزان کاروانونه دا توان نه رسي
دوی چا ویل دي دا خبره چا وکړه چې دوی دا کار نه کوي نه ما خو نه دی ویلی ما خو له احمد جی صاحب څخه امدا پښتنه وکړه بس خیر ده کوردی ودان ما خو لی وریدون کې دا پښتنه وکړه ایو اوریدون کې دا پښتنه وکړه او مال احمد جی صاحب څخه دا پښتنه وکړه چې ولید دا اوریدون کې چې دا وایي چې بهرنی ځواکونه کاروانون دي بهرنی ځواکونه کاروانونه پلار کې دي خلکو دي مالونو دي ځندېدو سبب کیږي دي د علت څه دی تاسو په دې برخه کې څه کار کړی دي هغه هم جواب تاسو وایي خو خیر کله شي تاسو نظر او تاسو شاید سم په خبره نه است پوه شوي سر مو سم خلاص نسو خیر دی بل اوریدون کې لروزن معرفي کوي ازادي رادیو ده
بفرمایئ رادیو ازادي
اسم من حبیب الله سید از خیرخانه شما رو زحمت بدم
لطف کردین صاحب بفرمایید
چند یگان 20 دقیقه پیشتر سید من یک سوال کدام دو سه ماه کرده بود اما متاسفانه که من اسمش فراموشم شده همین آقای شهرانی ولی که به تجارت بینی
از اینا شنیدیم که گفتن در قسمت های جلال‌آباد یک قسمت زمین های ما و شما را در حدود 99 سال برای تجار پاکستان به او را چیز داده و قرارداد داده که تماما قالین بافای از اونا در اینجا بین قالین بافی بکنن.
نخیر نه، منظوری بود که برای تجار، برای قالین بافای افغانستان که در پاکستان زندگی میکنه، اونا میتونن که بیان در داخل افغانستان و در اینجا میتونن که کارخانه یا کارگاه های تولید قالین ایجاد کنن، میتونن که قالین بشوین و قیچی کنن و از این قبیل.
درست خیلی سوال من شما حل کردن. ما به این فکر شدم، گفتم مثل که نصف پاکستان که از ما شما بود که برای 100 سال رو قرارداد کرده بودن تا امروز به قسمتشان ماندن که همین زمین ما را هم نخواهد.
بله بله، نه دا متاسفانه کلا کلا دستی کیشه اوریدون که
بله بله.
موضوع سمپوی نشه یو بله اوریدون که امرو روزان معرفی که یا آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت و سه کردی ودن مهربانی. اوکی
نو زه خو د کوټه یو پښتنه کولم. دغه امریکایان چې په لار باندې کاروان روان کړی، د مسلمانان ډېر څنګه یې مسلمانان ملي اخیستي د پاکستان نه افغانستان ته وړي، له هغې خواته دې خواته زخمیان را وړي، مریضان را وړي. دغه پولیس یې کوتا طریقې کوي، دوی لاره بنده کړي. یا بل ورځ یوه سوراب وویسته پر رډ میدان باندې پر مرمۍ وویسته ورتاول مخېر نه ودره وو.
بله بله، ډیره مننه ستاسو په خبر ورسیدو. امدی پښتنې ته ځواب وویل سو امدی صاحب مخکې په دې موضوع خبري وکړي. یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي رادیو ده.
سلام، نورخان اټک مغه مړه.
بله نورخان اټک صاحب، مهرباني وکړئ.
مو پښتنه احمدي صاحب نه پښتنه دا وکړي، پاکستان ته وویل چې دا موږ به تړون سره لسلیک کړو. پاکستان سره افغانستان ډېر تړونونه لسلیک کړل، خو په عمل کښې وروره خبره بل ډول ده چې پاکستان د ایران سیاست نوي صوبه پوه شو. بل کس ته وویل چې دا په قرار قرار صحیح دي. زه د افغانستان د حکومت ډېر کارونه کړي، کرزي نه ډېره مننه. خو نه، د افغانستان کښې د برېښنا ستونزه ده ډېره مهمه. آزاد بازار که ته اوس پاکستان ته وایې چې دا شی زه درم که نه، اوس لکه په افغانستان کښې بور جوړېږي قسم دو چې مړه افغانستان کښې څه پرمختګ نه شي کوی ترڅو چې دغه ترتیب جوړ نه شي. کوم چې په افغانستان کښې جوړېږي باید هغه بهر نه رو نه شي، که بیا رسي باید نو مالیات په لوړه شي. دوهمه پوښتنه په تصور کښې کلین بفانو ته زه یو پیغام لرم. هغه مجر چې قصد نه اوس د هغه پنجابیان ور وشړل، او کومو مجرو چې کلین بفي زده دی هغه یې پرېښوه. زه د دوی نه غوښتنه کوم چې راشئ، پنجابیان ایرانیان زموږ تاریخي دښمن دي. قسم دی که اسرائیل زموږ دښمن دی، زموږ دښمن دي. دا چې موږ ته څومره توان رسولی شي رسولی شي. د برېښنا وزیر ته وایي دغه د برېښنا غټه ستونزه ده، دا په دې خبره نه خلاص کېږي. دا باید حتما د امریکا پراختیایي اداره که دوی دغه سره وغږېږي که نه، لکه په کندهار کښې چې دوی دغه دهلې بنجور کړي، دا به ډېره ښه وي. بل په ننګرهار کښې مخه ته ښه نور خانه.
بله ډېره مننه،
تشکر. خوب په نظر خودت هم ته آقای نورخان.
بله بل اوریدونکی فکر چې نه لرو، مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشو، د سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو په هکله دوه راپورونه لرو. لومړی به د کندهار راپور سره واورو، بیا به د دې راپور په ارتباط له خپلو میلمنو څخه پوښتنې هم وکړو. نو اول راپور ته غوږ شئ.
د کندهار د سوداګرۍ د اتاقونو مشر انجینر عبدالباقی د دې حوزې د سوداګرو ستونزې داسې په ګوته کړې.
په مجموع کې د سوداګرو اولینه ستونزه یې امنیت دی، دوهمه ستونزه یې د برق نشتوالی دی، او درېیمه ستونزه یې د عمومي په سوداګري ستونزو کې د مالیاتو سره ده. چې هغه وخت چې دا مالیات 2% سوه، نو 50% تاجران چې وه د دې ځای څخه مخه ښه وکړله، لاړه پر همسایه ممالکو کې خپله پانګونه شروع کړله. اوس دغه مالیات 2% نوره پر ولوېده چې 4% سوه. نو د دې سره زه داسې فکر کوم چې دا دستشته یو څه تجارت چې اوس فعاله دی، دا ما په خیال سره د مینځه تلونکی دی. او بل دا چې سربیره پر دې اوس یو بل مشکل چې تاجران دی، هغه سربیره پر دا 4% مالیه د بیلانس مشکل دی.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو د ټولنې مشر راجی نورالدین وایي چې وچې میوې لپاره د نړیوال مارکیټ نشتوالی د دوی تر ټولو لویه ستونزه ده. نوموړي زیاته کړه،
اوس فرضه که د صادرات چې دي د مالیاتو د محصول څه معاف دي، خو بیا هم اوس موږ څه بیلانس غواړي. اوس زه خپله هم صادرات کوم واردات کوم، اوس ما جواز بند دی په بانک کې، موږ ټیټي اوس زه نسم کولی وایي جواز نه وي که. اوس موږ څه دی بیلانس غواړي، موږ دوی وایي بیلانس نه ورکوو، بیلانس معاف دی. که بیلانس ورکوي پیسې د څه غواړي که نه ورکوي، موږ جواز بند دی. نو داس خو ډیر مشکلات یو مشکل نه دی خو خپل یاد کړل چې امنیتی مشکلات ترانسپورټ دي.
اجی جان محمد چې په کندهار کې د لندې میوې د سوداګرو د ټولنې مشرک وی وایي چې د سړو خونو نشټوالی هغه ستونزه ده چې دوی نسی کولی د بهرنیو سوداګرو غوښتنې ته پر وخت ځواب ورکړي. دوی وایي چې انګور د دې سیمې تر ټولو لومړی صادرونکی لنده میوه ده، باید پر وخت نړیوالو مارکیټونو ته ورسیږي، خو نوموړی وایي چې دا کار د الوتکو په واسطه کیدلی سي. په داسې حال کې چې د جان محمد په خبره دولت تر اوسه دوی ته داسې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي.
دغه دی چې موږ خو یو تازه میوه ده، هغه د موټر د لارې ډېر په مشکل کې ده، که څه هم انار و دا او هغه رسېږي، خو انګور زیات مشکلات لري. انګور باید د هوا د لارې یا د تیارې د لارې زموږ سره په کمه بیه باید ورسېږي. دوهم غټ مشکل چې دی زموږ بسته بندي ده یا پیکینګ دی، باید په نړیوال معیار سره زموږ خلک وروزل سي.
په کندهار کې ډېری مېرمنې همدا اوس لاسي ډول ډول صنایع جوړوي. دوی هم د خپلو لاسي صنایعو لپاره د مارکیټ له نشتوالي سر وټکاوي. یوه مېرمنې وویل
دغه ستونزه لرو چې دا موږ هغه شیان مثلا دغه ورسېوي دي، شغاړه دي، شخامک دي، بیک دوزی دي، از موږ هغه په خپل حساب کې بازار نه لرو چې په شا ګټه خرڅې چې د شغل مشکلات په دغه کمال سي.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي سره له غوټولو خندونه چې همدا اوس د دې هېواد د صادراتو په وړاندې پراته دي، بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د صادراتو کچه لوړه سوې او میلیونونو ډالرو ته رسېدلې ده. دوی هیله څرګنده کړه که دولت سوداګرو ته پوره اسانتیاوې برابرې کړي، دا کچه به نوره هم لوړه سي.
علی گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از قندهار در رابطه با مشکلات تجار و سرمایه گذارا شنیدین. خب آقای احمدزی، من فکر میکنم موضوعاتی که در این مطرح شما در برخی از این موضوعات صحبت کردین، مشکلاتی را که مطرح کردن سرمایه گذارا، یک پرسش من از آقای ظاهر رئیس یک شرکت خصوصی کمی اکنون در استادیو ما هستن، از اونا میخواستم بپرسم. اونا در آغاز برنامه گفتن که کار شرکت اینا بیشتر بر واردات متکی است. آقای ظاهر، شما در گزارش خبرنگار ما هم شنیدین دهقین و باغدارا میگن اگر اینا سردخانه های خوب داشته باشن میتونن که میوه خود تا یک وقت مناسب نگهداری کنن و حتی در موسم بعدی یا در فصل بعدی بتانن در بازار به فروش برسانن که زیادتر میوه های تازه خراب میشه، یا به می ترتیب در قسمت میوه خشک. و همچنان افغانستان یک کشور زراعتی است و مردم دیگه مصروف مالداری است، بسیار پوست و چرم از افغانستان میره به طور خام در سایر کشورها. چرا سرمایه گذارا و تجار علاقه مندی نشان نمیتن که در این بخش ها سرمایه گذاری کنن یا پول خود خرج کنن؟ بجای از این قبلا هم بر شما برخی از شنوندگان زنگ زدن گفتن که تجار بالعموم مواد یا امتیاز بی‌کیفیت وارد میکنن. در این مورد میخواستم نظرتان بپرسم که نظرتان چیست؟
تشکر. سوال شما در قسمت سوال شما باید ما جواب بگویم که سوال بسیار خوب است. مثلا یک تاجر میخواهد که امی سیبه از تولیدات زراعتی خود وطن ما یک فابریکه جور کنند، در اینجا از این جوس تیار کنند. این مثال بسیار آسان به شما میگم. اول خو پروسه امی یک این فابریکه یک پروسه از خود کار داره، یک جای کار داره. امی مرجعی که برای تاجر به اصطلاح به سهولت و به آسانی، یک پیش از او به گپای آقای آجی عظیم اشاره میکنم که من خودم در پاکستان کار قالی نمیکردم، در خیبر بازار و حسین پلازا دکان داشتیم، کار قالی نمیکردیم و تاجرای افغانی از ما قالی، تاجرای پاکستانی قالی نمیخریدن، اونا صادر میکردن. در هر کانتینر قالی بر از اونا دولت سبسیدی 15,000 الی 18,000 دلار سبسیدی میدادن. و خود امی دکاندارایی که ما در اونجا قالین داشتیم، مثلا دیگر مهاجرا در پاکستان بسیار اذیت آزار میشد از طرف پلیس، دکاندارای قالین فروشا بقدر نمیشدن، برای اینا یک کارت داده بودن و مسائل اکاونت بانکی اینا را سهولت به اصطلاح دولت برشان سهولت قائل شده بودن. و در ضمن خود دولت یا وزارت تجارت خود پاکستان آمدن در می سالهای آخره که تحول در افغانستان به پیش از او آمدن، برای ما پیشنهاد کردن که ما بر شما زمین میتیم در یک منطقه که اشتباه نکرده باشم به نام پخغلام بود بخلم، ما را در اونجا بردن و اصطلاح یک محفلام گرفتن، زمینا را نشان دادن، مترم که خود از اینا پیشنهاد کرد بیا بر شما زمین میتیم در اینجا خانه جور کنیم، کارخانه جور کنیم، فابریکات خود جور کنیم، فابریکه ششتو به اصطلاح پروسس اینا در اینجا 40 مرجر ما شما تا بالا بگردیم 40 مرجع را 1000 امضا. اول خود سیستم اداری ما شما سیستم اداری پوسیده بسیار زمان سابق در تمام طی مراحل سیستم اداری یک تاجر یا به اصطلاح یک مرجع یک کس مراجعه میکنه به دوائر دولتی بسیار خسته میشه، هم از نگاه مفاسد فساد اداری به اصطلاح زمینه خودش فساد اداری را بار آورده، همین سیستم اداری پیچیده و مغلقی که از زمانهای بسیار سابق در وطن ما شما رایج است. مثلا مثال یک مثال میگم خارج از مسائل تجارت یا بزنس، در یک چورایی یک ترافیک استاد است، یک دونه کتابچه در دستش است، جریمه میکنه، پول نقد میگیره و پول نقد میگیره، یعنی می خودش یک سیستم غلط است. مثلا همین ترافیک میتونه جوازه ای می آدمه بگیره و آدم چی میفهمه که می پول نقد به اصطلاح پولی که میگیره این به جیب خود ترافیک میره یا به مرجع دولت میره. این را به اصطلاح بعض کسای طور شایع است که نمی اوراق جریمه را که میته اکثر از یا فتوکپی است، اینا میتونه یک سیستم در بدل از بدیل از این سیستم را ما پیشنهاد میکنم که بکنن صاحب امید جوازه را زیر بگیره ورق برش نوشته کنه جریمه، اکاونت نمبر تعرفه به اصطلاح اینا اکاونت نمبر داشته باشن، نفر بره امید جریمه خود در بانک تاویل کنه، بیاید در مقابلش هم جوازه خود از مرجع مربوطه از اخذ کنه و هیچ ترافیک اخ نداشته باشه در روی سرک یک افغانی یک روپیه از کسی به نام جریمه یا جرمانه بگیره. این خود از این فساد اداری را از بین میبره، فساد اداری را زمینش همین مرجع به وجود آوردن. مثلا ترافیک پارچه در دستش است، نوشته میکنه پیسر برالا میگیره که چیکار جریمه کردن. این حال همون مرجعی که به اصطلاح برای تاجر حمایت میکنه، زمین میته، فابریکه به اصطلاح صولت برش پیش میکنه که اینا جور کنن، مسائل برقش، مسائل دیگه امنیت که از همه مهمتر است در این شرایط. این فعلا مشکل است در افغانستان، بسیار یک تاجر به مشکل مشکل است برش که یک جای را اول پیدا کنه که در اونجا می فابریکه به اصطلاح پروسس و تولیدات خود در اونجا شروع کنه. دوم امنیت از این بسیار مشکل است در اینجا، مسائل برق در مسائل تولیدی برق زیاد رول داره. اگر ما شما هنمی امکانات دولت به اصطلاح سبسیدی برای تاجر قبول دار باشد، تاجر حمایت مستقیم بکنه، تاجر حمایت مالی بکنه، واقعیت به اقتصاد خود کشور هر فابریکه مثلا 5000 4000 2000 1000 500 200 نظر به تولید و نظر به اصطلاح کارش کارگر کار داره، این خودش در اقتصاد کشور رول عمده بار میره. یک فابریکه 1000 نفر 2000 نفر تا پروسس و بسته بندی و ارزش به بازار و فروشات و این مسائلش بسیار کارگر و از این مردم ما شما زیاد منفعت میبره. یکی خب مواد زراعتی مثلا پیشتر آقای احمدزی گفتن سه پارسال فاسد شد، اینمی مواد زراعتی ما شما فاسد نمیشه، از این استفاده خوب میکنیم. دوم هرزان به اصطلاح از مسائل کرایه و گمرک و بارچرانی اینا خلاص میشن، بسیار هرزان به بازار ارزان
تشکر میکنیم از شما آقای زایر. خب از آقای احمدزی میپرسیم که در برابر مشوقهایی که مثلا در پاکستان حکومت پاکستان به تجار افغان ارائه میکنن، برشان زمین میته و در برابر از او وقتی که یک کانتینر مال انتقال میته 10,000-5,000 دلار سبسایدی میته، در برابر همچون مشوقات چی فکر میکنین آقای احمدزی؟ تاجر سر بر پول خود کار میکنه، آیا در برابر همچون مشوقات و وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره تجار افغان میتونن مقاومت کنن؟
من میخواستم یک چیز را پیش از اینکه به سوال مشخص شما بیایم، مسئله بیلانس را که تجار قندهار در مشکلاتی که اونا گفتن و می کانفرانسی که ما برگزار کرده بودیم و هدف دریافت مشکلات تجار زون جنوب کشور، امی گزارشی که خبرنگار شما تهیه کرده بود از جریان از اون کانفرانس بود که من اونجا حضور داشتم. مسئله بیلانس را که یاد کردن، من یک چیز میخواستم یادآوری کنم که حکومت در همه حال بدون شک که ضروریات آهسته آهسته از تجار شنیده و مطابق از او عمل میکنه. یک مسئله که در سال 1384 مطرح شد، مسئله معافیت صادرات افغانستان از پرداخت مالیات بود، به این معنا که وزارت مالیات طبعا پافشاری داشت که عواید کشور از سطحش بلند ببره و اونا اصلا میخواستن که از صادرات هم باید پول گرفته شود، یعنی به اصطلاح تکس و مالی که وضع میشه. ولی بنابر ضرورت که وزارت تجارت و صنایع و اداره انکشاف صادرات درک کرد و همچنان پیشنهادات که از طرف تجار صورت گرفت، در طول سالهای گذشته ما بالاخره توانستیم که در سال 1387 فرمان فوق‌العاده رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به دست بیاریم که بر مبنای فرمان صادرات افغانستان از مالیات پیش پرداخت معاف کردید. ولی مالیات که مالیات انتفاعیه که بالای فعالیت های تجار وضع میشه که در ختم سال باید بیلانس خود تادیه کنه، ما فکر میکنم که در این عرصه تجار شاید مشکلات اداری داشته باشند، ولی ارائه بیلانس یک کار حتمی و ضروری است و ما بدون شک دولت برای به دست آوردن عواید خود حداقل تاجری که فواید به دست میاره و فعالیت های تجاری در افغانستان داره، اگر بیلانس تجارت خود ارائه کرده نتونه، پس بنان او تجارت از او چه مفهوم خواهد داشت؟ میایم سر از این که سر بخش دیگه که مسئله سیستم اداری و بیروکراسی و مسائل یاد شدن. بر معلومات شما میخوایم بگیم که در سالهای قبل، یعنی 3 سال قبل، برای و زمانی که یک تاجر میخواست صادرات کنه از افغانستان 27 امضا از چندین مرجع اینا عقض میکردن و مجبور بودن که برن به چندین نهاد مسئول و یا غیر مسئول. ولی زمانی که دوره انکشاف صادرات در چوکات وزارت تجارت و صنایع به فعالیت آغاز نمود، امی مراحل از 27 امضا به 5 امضا و تحت یک سقف صورت میگیره فعلا. فعلا گمرکات افغانستان، اتاق تجارت و صنایع و اداره انکشاف صادرات افغانستان در گمرک زمینی و هوایی نمایندگی های ایجاد کردیم که همه مراحل مراحل اسناد زیر یک سقف و در یک محل صورت میگیره. بعض اقلام زراعتی ما که تصدیق نامه وزارت زراعت ضرورت داره و مسائل یا مثلا سنگ های قیمتی افغانستان، یعنی ما قیمتی که از وزارت معادن هم ضرورت داره، این استثنایی است. ولی به صورت عموم ما سهولت های در عرصه مسائل اداریش ایجاد کردیم که امید ما این است که تجار صادرکننده افغانستان حداقل به این مسئله اینا اعتراف کنن که سابق چقدر آزار داده میشدن و امروز چقدر سهولت برشون ایجاد شده. میام سر یک مسئله دیگه هم که اشاره شد که پول که از تجار گرفته میشه، حاجی صاحب اشاره کرد که یا ترافیک و یا هر کس دیگه که در یک شاهراه یا یک اداره و یا یک مرجع دولتی و یا غیر دولتی از تاجر پول اخذ میکنه، دولت به ای اعتراف داره که این پول غیر قانونی است و متخلفین به جزای اعمالشان میرسونه. ما همین مرکز که وقتی ایجاد میکنیم، مرکز از همه شکایت هم امید ما ای است که تجار ما، تجار عزیز ما با ما همکار باشند و بدون همکاری از اونا اصلا فعالیت از این مرکز ناکام خواهد بود. و مسئله دیگه را هم یادآوری میکنم، وقتی که دولت اعتراف میکنه که پول ها غیر قانونی است، بنان کسایی که پول میگیرن این به صورت انفرادی و به صورت بازم هم که حکومت دو دخیل نیست، و اشخاص هستن استفاده جو و یا متخلفین هستن که در جامعه لباس حکومت داخل شدن و بله که بله. تاجر آزار بتن و ما امید از داریم که در دستگیری از این اشخاص با ما بله. همکار باشن.
بریم
سر یک مسئله دیگه که
بله هم که ضروری مسئله نوینو لند خبرتیا ورسته بستاس په اجازه اوریدون کو ته بیان وبات ورکو چې ک ټلیفون لري او پښتن لري نو زکه چې خبرونه ته ډیر وخت هم نه لرو نو ټلیفون دی راوکی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
بله فکر کوم چې یو اوریدونکو له بله. دوی ته بووی، البته مخ در دې چې ټلیفون رخصي لټول اوریدونکو څخه غوښتنه ده چې د موضوع په ارتباط خبري وکي یا نظر سرګن کی یا پوښتنه وکي، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بله او به ویل اما دې سره نه دا فوکس کوته دا د مرمرو مبارکې چې دوی څه اجراس کړی د پرزنت افغانستان د څه خاصم مرمر لذي د څه په شورا جهانی شورا په لذي ول تر څه یل څه موږ په زمينه د قالین کې دا کار کړی دا یادې مانو په مبارکې دا تصمیم ول د مرمرو مبارکې دې څه هغه لذي.
بله بله ډیره مننه دوی به تاسو ته ځواب ووایي کبل اوریدونکو نه لرونو امزه سه مهرباني وکړئ د مرمرو د صادراتو په برخه کې موږ خو څومره اوریدلې دي د افغانستان مرمر خصوصا د هلمند مرمر پاکستان ته صادری شي، مهرباني وکړئ.
یوه عمده مسئله چې زمونږ د صادراتو برخه جوړوي هغه د مرمر تیګو برخه ده چې تقریبا له افغانستان کې ډېرو ولایتونو کې هرات کې هلمند کې په کابل کې او په ځینو شمالي ولایتونو کې زمونږ مرمر تیګې په ډېر مرغوبیت او په ډېر ښایست سره تولیدیږي. یوه مسئله چې مخکې لغنه چې لاړ شو چې موږ څه کړي دي یا څه غواړو وکړو، دې ته راشو دې ته پام غواړم راوګرځم چې د معدن وزارت له خوا نه یو ارخیزه پاملرنه دې برخې کې شته. که څه هم موږ دا منو چې همداوس په افغانستان کې هغه معدن چې د مرمر تیګو دي دا په غیر قانوني شکل باندې هم استخراج کیږي یا کیندل کیږي، او همدا ډول ځینې جوینم کې چې دا کیندنې هم کیږي هغه د چودونو په واسطه باندې کیږي چې په هغه کې اتیا په سلو کې هغه محصولات یا هغه تیګې په معدن کې لمینځ زی او شل پسلو کې چې هغه د استفادې وړ وي هغه بیا پاکستان ته په ډیر ټیټ نرخ باندې یعنی تقریبا په $40 فی ټن صادرېږي او بیرته پاکستان بیا افغانستان ورته ضرورت پیدا کی په $240 فی ټن بیرته افغانستان ته ری ایکسپورت یا دوباره صادرات کی. ځینو برخو کې موږ دغه ستونزې پیدا کړلې، موږ جدي پاملرنه ورته وشوه او موږ ویل چې باید حکومت د معدن وزارت په راس کې او د سوداګرۍ او صنایع وزارت زموږ اداره او نور اړوند ادارې باید په دې کې یو کار وکړو. بیا دغه تېر میاشت کې یو کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان د مرمر تیګو تر عنوان لاندې د یو ایس ای ډی د مرستې په مالي مرسته جوړ شو او دې کانفرنس کې دغه ستونزې ټولې بربنډ شوې او بالاخره هغه د افغانستان ټول د مرمر تیګو سوداګر راټول شول او دوی دغه خپل غوښتنې مطرح کړې چې یو دغه د تخنیکی امکاناتو یا د تخنیکی وسایلو نشټوالی په افغانستان کې د بارود په واسطه باندې د معدنونو چاودنې او د قاچاق په توګه باندې د دغو تیګو صادرول د دغو برخو کې یو څه اقدامات باید نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت وکړي. چې بیا د معدن وزارت له خوانه دوی ته ویل شو چې هم معدن په ډیر د وګدې مودې لپاره د دوی په اختیار کې ورکړي، قراردادونو کې سهولتونه ایجادوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت له خوانه ویل شو چې د صادراتو په برخه کې د بازار موندنې په برخه کې فعالیت کوي او همدا ډول نړیوالې ټولنې چې ایتالیا هیواد او دوه عربستان له هیواد څخه څو ډیر غټ پانګوال راغلي وو، دوی ویل چې موږ راځو په افغانستان کې فابریکې د پروسس د مرمر د تیګو جوړو او وروسته له همدغو فابریکو له ایجاد څخه موږ خپلو هیوادونو ته د خپلو کارګو په واسطو باندې انتقالوو. خو بیا هم زه دا وایم چې دا یو ژمنې په قالب کې دا خبرې سوي دي او تر اوسه پورې واقعاً هغه ستونزې چې د مرمر د تیګو په وړاندې موجودې دي هغو کې ډېر فعالیتونه لا نه دي شوي او زه فکر کوم په دې برخه کې اوله مسؤلیت به د معدن وزارت په غاړه وي او د بازار موندنې په برخه کې او د سوداګرو د حل د ستونزو په برخه کې موږ ورسره هم نوایو او دوی چې دغه ستونزې لري موږ شناسایي کړي دي او ان شاء الله په ډېر نږدې راتلونکي کې به د ځینو نورو هیوادونو لکه د امریکې له خوانه هم د مرمر د تیګو په تولید کې په هرات کې فعالیتونه وشي او دغه څو ورځې مخکې په ایټالیا کې د هرات سوداګر تللی وو. د ایټالیا هیواد ورته ژمنه کړې چې د شاوخوا $500 میلیونو په شاوخوا کې به دوی دغلته پانګونه وکړي د مرمر د تیګو د تولید په برخه کې. بیا هم زه وایم چې لکه نور اړوند سکتورونه چې ما یاد کړل لکه غالۍ یا د تازه میوه برخه ده بچو میوه، مرمر تیګه هم په دې برخه کې شامل ده او انشاءالله د افغانستان دولت دغه مسلې ته پام کړی ده او نور به هم فعالیتونه پر راتلونکي کې ولري.
بله تشکر میکنیم از شما. اخیرا یک انجمن به نام انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان در کابل افتتاح شد. در رابطه با فعالیت های این انجمن هم میشنویم که وعده های به صادر کننده ها خصوصا دادن.
رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان عبیدالله رامین در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت آنان در نظر دارند تلاش های جدی را در جهت انکشاف تولیدات داخلی افغانستان و ایجاد تسهیلات تازه برای تاجران افغان به منظور صدور این تولیدات به بیرون از کشور انجام بدهند. آقای رامین در بخش از صحبت‌های خود گفت در جریان سالهای گذشته توجه لازم به خاطر انکشاف تولیدات داخلی افغانستان صورت نگرفته است. وی همچنان افزود یکی از مشکلات عمده تولید کنندگان و صادر کنندگان افغان نبود یک مارکت درست بوده که به گفته او حل این معضله در اولویت کاری انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان جا دارد.
امروز اکثرا محصولات ما به درستی صادر نمیشود به خاطر اینکه مارکتی براش ضرورت است و این مارکت کاری آسان نیست و کاری است که باید خود این انجمن بتانه این همکاری ها را با مردم بکنه.
مسئولین انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان میگویند ایجاد زمینه اشتغال برای مردم، فقر زدایی، انکشاف تولیدات داخلی و ارتقای عاید سرانه ملی کشور از اهداف عمده این انجمن به شمار می رود. در همین حال رئیس روابط بین المللی انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان آزرخش حافظی می گوید نیاز است به منظور تحقق این اهداف استراتژی جامعی ایجاد شود.
وقتی که انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان میخواه کار کنه، فرض بری است که دولتی که در آینده می دارای یک استراتژی دقیق اقتصادی در ارتباط به انکشاف اقتصادی وطن و ایجاد جای کار، فقر زدایی و بالا بردن سطح عاید سرانه ملی است.
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان افغانستان در حال به تازگی به فعالیت آغاز نموده که همکنون شمار زیاد از تولید کنندگان و صادرکنندگان افغان به خاطر نداشتن امکانات لازم شکایت دارند و خواهان توجه جدی حکومت به وضعیتشان هستند. این افراد میگویند مشکلات عمده آنان نبود امنیت، انرژی کافی برق، تسهیلات پروسس، نبود قرضه‌های بانکی، مشکلات ترانزیتی و همچنان اخاذی‌ها در شاهراهای کشور است. اما مقامات مسئول میگویند آنان تا حد امکان تلاش کردند به مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان افغان رسیدگی نمایند و این تلاش‌ها اکنون نیز ادامه دارد.
بله، خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل گزارش میداد در رابطه با ایجاد انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان. آقای ظاهر، میخواستم بحث یک تاجر که شما وارد کننده هستین در این مورد در رابطه با کار امی اتحادیه ها و انجمن ها که کار میکنن به خاطر بهبود وضع تجارت در افغانستان و سرمایه گذاری نظرتان بپرسم. اگر مختصرا بگوین که وقت برنامه داره و پایان میرسه.
تشکر از سوال شما. این اتحادیه ها در مجموع مفید است اگر واقعا خوشبینانه کار کنن، اینا حمایت کنن از تاجر. مثلا پیشتر مسائل خود تولیدات وطن، یعنی یک تاجر در اینجا تولیدات وطن به اصطلاح از خود تولید میکنن، رقابت های تجارتی است، کشورهای همسایه رقابت میکنن، همو جنسه با مو کیفیت با پول بسیار کم و به قیمت بسیار کم میخواین در بازار عرضه کنن. این مرجعات باید تاجر حمایه کنن، از صادرات از اونا جلوگیری کنن. اگر صادرات از اونا جلوگیری نمیشه، یک مالی بسیار بلند سر از اونا وضع کنن که تا اونا به اصطلاح رقابت با تاجر افغانی نتونن. و در مجموع ما خوشبین هستیم از اتحادیه.
بله بله، تشکر میکنیم از شما حاجی ظاهر، رئیس شرکت ظاهر نجیب لیمیتد، حاجی عظیم وکیل قالین فروشان افغانستان و روح الله احمدزی مسئول روابط عامه و توسعه اداره انکشاف صادرات افغانستان که در این برنامه زیر آسمان کبود سهم گرفتین، به پرسش های ما و شنوندای رادیو آزادی پاسخ دادین. همچنان از شنوندای رادیو آزادی که به این برنامه ما تماس گرفتن و به این برنامه از طریق رادیوهایشان گوش دادن. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره.
اگر خطا تو دیدم خطای من بگرداش خطای من بگرداش اگر خطا تو دیدم اگر خطا تو دیدم